د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هر کله کوم په کابل کې د بهرنیانو پر استوګنځای طالبانو د تیر شپې په بریټ کې د امنیتي چارواکو په وینا یوازې امبریټ کوونکي چې څلور تنه خودل شوي او وژل شول د دې بریډ لورستي حاله مو خبرو اندغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو دوه ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي خو لومړی به محمد وای سمین ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
سلام په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه د کابل امنیتی چارواکي وایي چې د نهمې امنیتی حوزې اړوند د تیر شپې په ډله ییزه او انتحاري حمله کې یوازې څلور حمله کوونکي وژل شوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر خلکو غږ وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې او په چارو کې د اساسي بدلون راوستلو لپاره وخت ورکړي او د امریکا د نیویارک ایالت لویدیزه برخه کې چې پکې د بیساري واورې د ورېدو له امله لږ تر لږه وسنه وژل شوي د واورې له یوې نوې څپې سره مخامخ ده د خبرونو تفصیل د کابل امنیتی چارواکي وایي چې د نهمې امنیتی حوزې اړوند د تیر شپې په ډله ییزه او انتحاري حمله کې یوازې څلور حمله کوونکي وژل شوي دي د امنیت قومندانې ویاند حشمت الله ستنګزي ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله د پلچرخي په سړک د گرین ویلج په نوم د بهرنیو پیو کمپ شوې ده زموږ د لومړنیو راپورونو له مخې دغه پیښې مرګ ژوبل نه لرله د حمله کوونکو د هویت معلومولو او نورو جزئیاتو په هکله زموږ څېړنې اوس په جدي ډول دوام لري په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال ایوب سالنګي ویلي چې په دې حمله کې یو بهرنی وګړی هم ټپي شوی دی د دغې حملې مسؤلیت د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد منلی دی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر خلکو غږ وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې او په چارو کې د اساسي بدلون راوستلو لپاره وخت ورکړي د ارګ مطبوعاتي اعلامیه وایي چې ولسمشر غنی د اداري فساد د مخنیوي لپاره پریکړه کړې چې تر دې وروسته به د لویو قراردادونو څارنه هم پخپله کوي دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د څار او ارزونې خپلواکي کمیټې له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه وکړه چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې جدي ګامونه واخلي د فرانس پرس خبری آژانس د دې ادارې د مشر په حواله ویل چې په افغانستان کې د پخواني ولسمشر لخوا په رامنځته شوی اداري سیستم کې د ژور بدلون اړتیا ده د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې ښوونځي چې د وسلوالو طالبانو د تهدید له امله تړل شوي وو بیرته پرون پرانستل شول د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا کار د قومي مشرانو او د سیمې د خلکو په مرسته شوی دی
ولې خوشبختانه اداري
ولایتي ننګرهار تانیست دی وی بلخره وتوانی دوی چې د هسکه مینې ښوونځي چې د وسلوالو طالبانو د تهدید له امله تړل شوی وو نن د قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته پرانیزو دا کار له کوم شرط او معاملې پرته شوی دی د ښاغلی عبدالزی په وینا وسلوالو طالبانو لس ورځې مخکې د هسکې مینې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې کوچنیان دې ښوونځي ته نه استوي عبدالزی وویل چې وسلوالو طالبانو د دې په بدل کې ځینې غوښتنې کړې وي خو غوښتنې نه دي منل شوې په ننګرهار کې د افغان ترک لیسه پرانستل شوه د پوهنې وزیر فاروق وردګ وویل چې په ننګرهار کې د افغان ترک لیسې پرانستل یوه اړتیا وه او د دغه لیسې فعالیت به د دې ولایت په نورو لیسو هم ښه اغېز وکړي په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره په 2011 میلادي کال کې د افغان ترک لیسې د جلال آباد ښار اړوند د نورو لیسو په ودانیو کې فعالیت پیل کړی و چې اوس ورته ځانګړې ودانۍ په 15 جریبه ځمکه کې په دوو پوړونو کې جوړه شوې او شاوخوا د 200 زده کوونکو ظرفیت لري او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او 15 پوله یو یورو 2 افغانۍ او 50 پوله یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 15 10 پوله د امارات یو درهم 15 افغانۍ او 50 پوله زر ایراني تومانه 12 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1568 افغانۍ د امریکا د نیویارک ایالت لویدیزه برخه چې په کې د بیساري واورې د ورېدو له امله لږ تر لږه ووتنه وژل شوي د واورې له یوې نوې څپې سره مخامخ ده د ایرای کاونټي په سیمه کې چې د بافولو ښار هم پکې شامل دی څه باندې یو نیم متر واوره ورېدلې ده ویل کېږي چې د واورې په نوې څپه کې به د دې سیمې په ځینو برخو کې تر یو متر پورې نوره واوره وشي د ایرای کاونټي د اجرایوي ریاست مرستیال ریچارډ توپ دا له واورې ډک کال بللی او ویلی دی چې په دې ایالت کې اضطراري حالت نافذ دی. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانی وایي چې جنگي الوتکو په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو او د خراسان په نوم د القاعده د وی ملګری ډلې پر موقعیتونو تازه حمله کړې دي. د دې درې په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ویل شوې چې په تیرو دوا ورځو کې د سوریې کوبانی ښار ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو پر پناهځایونو 15 هوایي حملې شوې دي. اعلامیه زیاتوي چې بله حمله د سوریې په شمال کې د خراسان ډلې د وسلوالو پر ګودام یعنی زیرمتون شوې ده. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ همدارز ویلی چې په تیرو دوه ورځو کې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر مرکزونو لکتر لګا څلیرشت هوایي حمله شوې دي. د اعلامیې په حواله د عراق کرکوک ښار ته نږدې دیارلس او موصول ته نږدې اووه ځایونه ویشتل شوي دي. د فلوجه ښار ته نږدې هم د اسلامي دولت د وسلوالو یو مرکز ویشتل شوی دی. په ایران کې د نیول شوې ایرانی ولاسلې بریتانوي پیغلې غونچا قوامی مور وایي چې لور یې په ایران کې د حاکم رژیم له اپوزیسیون سره اړیکې نه درلودې. غونچا قوامی څو میاشتې مخکې ایران ته تللې وه او د رپورټونو پر اساس د نارینه وو د والیبال د یوې سیالۍ د لیدو په خاطر ونیول شوه او زندانی شوه. د ایران دولتي خبری آژانس اسنا د سې شنبې په ورځ د تهران د څارنوالۍ په حواله وویل چې غونچي قوامی په بهر کې د اپوزیسیون له فعالانو او بهرنیو سټلایټي چینلونو سره اړیکې درلودې. د 15 کلنې غونچي قوامی مور پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د تهران د څارنوالۍ د خبرې رد کړې او ټینګار یې وکړ چې لور یې د ټولنیزو چارو په ارتباط فعالیت کاوه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر پرون ویل چې په نږدې وخت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو نښې نشته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په اوکراین کې د روان بحران د حل لپاره د هڅو په لړ کې مسکو او کیف ته تر خپل تازه ورځني سفر وروسته دا څرګندونې کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کیف ته په سفر کې د اوکراین له صدر اعظم او په مسکو کې د روسیې له ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. د غوښتل چې مسکو د مینسک د موافقې پر اساس په اوکراین کې د اوربند له ټینګېدو سره مرستې ته وهڅوي. اسرائیل د هغه فلسطینی کور وران کړ چې تیره میاشتې په بیت المقدس کې خپل موټر د ټرمپ په وطنځای کې پر خلکو ور برابر کړ او دوه تنه یې ووژل. پولیسو او پوځ ویل چې د عبدالرحمن شالودی کور نن سهار وختي ویجاړ شو. د هغه کور یوه ورځ وروسته له هغې ورانېږي چې دوه فلسطینی سخت دریځو په دې ښار کې د یهودانو په یو عبادت ځای په حمله کې څلور یهودي عبادت کوونکي او یو پولیس ووژل. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویل اسرائیل به د فلسطینیانو لخوا د حملو د زیاتوالي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په بیت المقدس او یو شمېر نورو که د اسرائیل تر اشغال لاندې د فلسطینیانو په سیمو کې د جولای له میاشتې له هغه مهال رئیس چې یهودی حمله کوونکو یو فلسطینی تنکی ځوان وسوځوه او هغه یې ووژه شخړې زیاتې شوې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د بهرنیانو پر استوګنځای د طالبانو د تېرې شپې په برید کې یوازې برید کوونکي چې څلور تنه وو وژل شوي دي.
په دغه پېښې کې افغان امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو ته هېڅ ځان نه دی وښی.
د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواکه اداره وایي هېواد ته له بهره له نیمایي زیات درمل ورد شوي درمل غیر قانوني او دغه راز د خراب کیفیت لرون کړي.
کیفیت خدای سره ورک شوی خدای دواګانو بیخي ختم شوی د کیفیت هغه مخکینه کیفیت نه ده.
د کمیټې د غراز په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په سلګونو جریبه ځمکه غصب شوی خو حکومت یې د بیرته راګرځولو لپاره تر اوسه د پام وړ اقدام نه دی کړی. د استرالیا حکومت د هیواد د غیر قانوني مهاجرینو د ورتګ د مخنیوي لپاره قوانین سخت کړي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د حقیقت په پروګرام کې د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزاسیون له لوی رئیس سره غږیدلی یو.
په افغانستان کې هیڅ کانالیزاسیون نشته، هغه د ځمکې د سر اوبه دي، د ځمکې د لاندې چې هغه هم معضله په افغانستان کې چې ډېره غټ سرمایه غواړي.
دا او د انصاف په لټه کې اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. کابل تیر ماخام بیا دی وی حمله شاهدو. افغان امنیتی چارواکو ویل چې پرون ماخام په کابل کې د بهرنیانو پر یو استوګنځی وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. څلور تنه وو او څلور واړه د دوی په وینا وژل شوي دي. د پر کابل د تیر شپې د حملې په اړه نور جزئیات به له کابل د ازادي راډیو خبریال حمیده هارون عثمان څخه ترلاسه کړو. حمیده جان، خبرونه ته ښه راغلاست. چارواکو تر اوسه ویلي چې په دغه حمله کې افغان امنیتي ځواکونو او دغه راز ملکي وګړو ته مرګ ژوبل نه رسېدلی. ستاسو نوي معلومات څه دي؟ دوی څه وایي؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، تیره شپه د نهو بجو په شاوخوا کې د بهرانیانو په یو کم کې چې البته دا د کابل د نهم اوزې د کابل بای په سیمه کې موقعیت لري، دغه موټر بم چاودنه وشوه. حمله کوونکو په سر کې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد د دغه کم د دروازې مخې ته وچول چې ډیره درانه چاودنه وه او غږ یې تر ډیره لرې اورېدل کېدو. وروسته تر هغې د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند حشمت ستانکزی وایي چې درې تنو حمله کوونکو ډزې پیل کړې او د ډزو په نتیجه کې اوسني تازه معلومات دا دي چې په دغه کم کې درې کسه ټپیان شوي دي. خپل حشمت ستانکزی څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نور افغان مرشوب لنا ده وقتی فقط زموږ د راتلونکي پر بنسټ په دغه پیښه کې دوه بهرني ستونکي چې دغه کم درنه ول وټکل شوي دي، همدارنګه دوی یو افغان ساتونکی چې دروازې په خولۍ کې وهغه هم ټپي شوی.
ښاغلی ستانکزی وویل چې تر دې دمه د بهرنیانو هویت څرګند نه دی چې د کوم هیواد دی. خو دا یو مېلمستون و چې مېلمستون یا یو کمپ دی چې دې ته ګرین ویلج وایي یا شنه سیمه وایي، په دې کې ملکي بهرنیان اوسیږي او د دغه ټپیانو هویت لا تر اوسه معلوم نه دی، خو د دغه حملې پړه طالبانو منلې ده.
بله، حمیده هارون عثمان، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، امر دل چې په کابل کې تیر ماخام بیا وسلوالو طالبانو حمله کړې، البته د بهرنیانو پر یو کمپ باندې چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا پکې چاته تلفات نه دي رسیدلي، خو یوازې برید کوونکي وژل شوي دي. دا حمله په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو په تیره بیا ښارونو کې طالبانو حملو ته مخه کړې. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چارواکي بیا چې طالبانو ځکه لوی خارونو ته په لوی خارونو کې حملو ته مخه کړې ده چې دوی په جبهي جګړو کې ماته خوړلې ده.
چی خواهد شد؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبهی
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخلتو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متعویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڈیو نواوره.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي، په افغانستان کې د امنیت پر موضوع خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړي او خپله پوښتنه له میلمنو او چارواکو مطرح کړي او هم خپل نظر د امنیت په برخه کې البته د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ کړنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان داسې پریکړه کوي چې په دې هیواد کې به د جګړو د وروستي فضل لپاره ټاکونکي وي. تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي د امریکا متحده ایالات پلان لري چې په افغانستان کې په خپل سفارت کې شاوخوا زر تنه امنیتي کسان وساتي او امریکایي ځواکونه به بیا هم دا توان ولري چې په عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جان کیمبل د مهمو مسلو په اړه، یعنی له افغانستان څخه د امریکایي جنگي عسکرو د وتلو د صورت په څرنګوالي، له افغان ځواکونو څخه د امریکایي عسکرو د ملاتړ د حدودو او د جمهور رئیس باراک اوباما د کار له پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه پریکړې کوي. ورځپاڼه لیکي جنرال کیمبل به دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د دایمي حضور په اړه هم پریکړه وکړي چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د زورو امنیتي کارکوونکو ځای په ځای کېدل هم پکې شامل دي. دا کسان به له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو او ملاتړ امکانات برابروي او دغه راز به افغان ځواکونو ته د وسلو رسولو، د هغوی د تعلیم او تربیې او سلام مشورو چارې هم تنظیموي. واشنگتن پوسټ ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي جنرال جان کیمبل په دې باور دی چې د عراق له جګړې نه ډېر څه زده کړي او په افغانستان کې به هیڅ داسې کار ونه کړي چې دا هیواد د عراق له برخلیک سره مخامخ شي او له همدې امله د افغانستان لپاره د اوږدې مودې پلان برابر کړی دی. امریکا چاپ فارن پالیسی خپرونې افغانستان عراق نه دی او افغانان په دې پوه دي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی. خپرونه لیکي په عراق کې د امریکا ناکامي د دې سبب شو چې یو شمېر څېړونکي د افغانستان راتلونکي له عراق سره پرتله یا مقایسه کړي او په اړه یې وړاندوینه وکړي. حتی د امریکا د کانګرس ځینو غړو ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل به مصیبتونه رامنځته کړي. خبرونه لیکي دا سمه ده چې عراق او افغانستان دواړه په جنگ کې ښکیل دي او له همدې امله ځینې کسان ممکن داسې فکر وکړي چې نتیجې به هم یو شان وي. خو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پخوانی قمندان او په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر کارل آیکنبری په دې باور ده چې افغانستان به د عراق له برخلیک سره مخامخ نشي. آیکنبری په فارن پالیسی خبرونه کې لیکلي تاریخ به قضاوت وکړي چې امریکا د افغانستان د امنیتي او پوځي شبکو د جوړولو لپاره په تیرو لسو کلونو کې څومره لګښت کړی او کومې لاسته راوړنې یې درلودې. افغانستان د امریکا په مالی او ځاني قربانیو یوې داسې مرحلې ته رسېدلی چې نور به شاته نه ګرځي. د آیکنبری د لیکنې پر اساس د افغانستان او عراق شرایط توپیر لري او افغانان په دې ښه پوهېږي. افغانان په خپل ملي پوځ او نورو امنیتي ارګانونو باور لري او دا هغه ارګانونه دي چې د امریکا او متحدانو په وینو تویدو او قربانیو جوړ شوي دي.
د سهار لس بجې او ولس دقیقې دي. په افغانستان کې د اداري فساد ضد څار او ارزونې خپلواکې کمیټې د افغانستان پر ولس مشر اشرف غني غږ وکړ چې دولتي ادارې له هغو کسانو پاک کړي چې په اداري فساد ککړې دي. د دغې خپلواکې کمیټې مشر د فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې اشرف غني له اداري فساد سره سخت مخالف دی. دی پوهیږي چې اداري فساد د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي او د سولې مخه ډب کوي. د ادارې مشر دغه راز ویلي چې په افغانستان کې په کار ده چې د حامد کرزي له لوري په تاسیس شوې اداره کې ژور بدلون راشي. د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواک کمیټه بریتانیا او ډنمارک تمویلوي. دغه کمیټې پرون د اداري فساد په ارتباط په افغانستان کې د غیر قانوني او قاچاقي درملو په اړه هم یو راپور خپور کړ. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د افغانستان په بازارونو او درملتونونو کې نیمایي درمل یا قاچاقي دي او یا هم له سټانډرډ سره سم نه دي او په پاکستان کې په ټیټ کیفیت جوړی شي. د اداري فساد ضد د څار او ارزونې د خپلواکې کمیټې په راپور کې چې د چهارشنبه پر اوسه خپور شو ویل شوی دي چې په پاکستان کې شاوخوا دیرش کمپنۍ د افغانستان لپاره بې کیفیته درمل جوړوي، چې دغو کمپنیو درمل په پاکستان کې نه پلورل کیږي ځکه چې د پاکستان حکومت یې په معیار برابرې نه ګڼي. د اداري فساد ضد د څار او ارزونې د خپلواکې کمیټې اجرایی رئیس احمد راشد بهروز ازادي رادیو ته وویل
قسمت زیاد از ادریا د کشور همسایه ما پاکستان تولید میشن.
د دغو درملو لویه برخه زموږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې تولیدي شي چې پرې لیکل شوی دی چې یوازې د افغانستان د صادراتو لپاره دي. په ورته وخت کې بل ستونزه د بازار کنټرول دی چې په دې برخه کې د عامه روغتیا د وزارت ستونزه ده. دوی د دې ښه څارنه نه کوي. راشد بهروز زیاته کړه چې د دوا په برخه کې فساد تر دې بریده دی چې یو رنګ دوا په بازار کې دوه نرخه لري چې دغه قیمتونه په لسګونو برابره توپیر سره لري. د عامه روغتیا وزارت بیا دا خبره نه مني چې بازار نشي کنټرولولی، خو وایي چې د درملو د قاچاق مخه نشي نیولی. د عامه روغتیا د وزارت ویاند کنشکا ترکستانی وویل درملتونونه او زیرمتونونه تفتیش کیږي او د تفتیش په ترڅ کې که چیرته موږ داسې درمل ووینو چې بې کیفیت دي یا له غیر قانوني لارو هیواد ته وارد شوي دي نو ضبط کیږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې په افغانستان کې د کال د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت درمل پلورل کیږي. په افغانستان کې د خرابو درملو موجودیت افغانان اړ کړی دي چې کله ناکله د عادي ناروغیو لپاره هم پاکستان، هند او نورو هیوادو ته سفر وکړي.
د خراب کیفیت لرونکو درملو په اړه د کابل د توتنو خاریانو نظرونه واورو.
زمان نوم لیاقت خان دی، د لغمان اوسیدونکی یم. ګوره زیاتره داسې خلک دي کنه چې دا د پاکستان نه دواګانې راوړي یا د چین نه راوړي. چین کې اوس داسې حساب دی چې تاسو که ورته ووایې کنه چې مونږ ته دغه ریټ مونږ تاسو ته درکوو، دغسې دوا مونږ په کار دی، هغې په هغه مطابق د هغه ریټ تاسو ته دوا جوړوي. که تاسو ریټ کم ورکوئ، کم کیفیت والا دوا تاسو ته درکوي که ریټ ښه ورکوئ خر کیفیت والا ریټ ورکوئ. دا زموږ د تجارانو مربوط دی چې څره کم ریټ هغه هلته ورکوي او خپل پروفیټ پکې څونه ږدي. خو زموږ افغانستان کې بدبختانه دا حساب دی چې خپل پروفیټ ته د خلک زیات ګوري، یعنی هغه کیفیت دواګانې افغانستان ته نه راوړي چې باید دی راوړي.
زما نوم برهان دی، لوکر اوسیدونکی یم. دا ځینې زموږ تجارانو ورونه چې ځي کنه یا انډیا ته لاړ شي یا پاکستان ته یا چین ته، نو هغې ورته خپل هغه اډر باندې وایي کنه چې داسې دوا ماته جوړه کا، نو په هغه مقدار بیا د هماغه ملک دپاره په هماغه مقدار باندې دوا ورته جوړوي. او ځینې چې دي بیا ښه هغه د هند نه راځي، نو هغه بیا ښه کیفیت لري، ښه دوا ده.
یعنی دغه دواګانې څنګه دي؟ تاسې په مجموع سره د دې دغه کیفیت څنګه
نن سبا کیفیت خو د هر څه ورک شوی، خو د دواګانو بیخي ختم شوی دی کیفیت، هغه مخکینی کیفیت نه دی.
د درملو د کیفیت په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل. د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواک کمیټې افغانستان ته د درملو د واردېدو په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان ته تقریبا نیمایي برخه درمل په غیر قانوني توګه واردېږي او دغه درمل هم اکثرا خراب کیفیت لري. د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواک کمیټې دغه راز په افغانستان کې د غصب شوو ځمکو په اړه هم په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په سلګونو زره جریبه ځمکه غصب شوې ده، خو د بیرته راګرځولو لپاره حکومت تر اوسه لازم اقدام نه دی کړی. د دې ادارې اجرایوي رئیس وایي زیاته ځمکه د هیواد په سترو ښارونو کې غصب شوې ده. رضوان مراد نور تفصیل وړاندې کوي.
د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1.2 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. دا خبره د اداري فساد د څار او ارزونې د خپلواکې کمیټې اجرایوي رئیس احمد راشد بهروس له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. نوموړي ویل د غیر رسمي ارقامو له مخې د غصب شوې ځمکې اندازه شاوخوا 4 میلیونه جریبو ته رسیږي، خو دا شمېره تر اوسه په رسمي ډول نه ده تایید شوې. ښاغلي بهروس ویل زیات ځمکه په مرکز کابل او لویو ښارونو کې غصب شوې ده.
تر ټولو زیات مځکه په مرکز کابل کې غصب شوې ده. په دوهم قدم کې په لومړي درجه ولایتونو کې چې مځکه له اقتصادي اړخه زیات اهمیت لري هم زیات مځکه غصب شوې ده، خو تر ټولو زیات مځکه په کابل کې غصب شوې ده.
د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواک کمیټه وایي زیات مځکه د زورواکو، لوړ رتبه دولتي مسؤلانو او سیمه ایزو جنگ سالارانو لخوا غصب شوې او دغو غیر قانوني مځکو ته اوس اسناد هم جوړ کړي دي. دا یاد کمیټې په ریپورت کې ویل شوی چې نا امنی، اداري فساد، دمزکو د ادارې د واحد او منظم سیستم نشتوالی او د چنګ سالارانو او زورواکو موجودیت په افغانستان کې د سلګونه زره جریبه مځکه غصب ته زمینه برابره کړې ده. د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي په افغانستان کې دمزکو غصب اوږد تاریخ لري او د قانون د نافذونکو ادارو او عدلي سیستم لخوا د نه تعقیب له امله دا لړۍ په وروستیو 10 کلونو کې پراخه شوې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو خبرونه ټوله ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اورېدلای شي. د اصلاحاتو او ښې حکومتداري په برخه کې د جمهور رئیس خاص استازي وایي چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت د شتمنو لخوا نقض شوی دی. احمد ضیا مسعود د خبرې په رون د ښار جوړونې وزارت د یو رپورټ ورکولو په غونډه کې وکړي. ښاغلی مسعود د ښار جوړونې وزارت په ځینو پروګرامونو انتقاد وکړ او ویل چې دا وزارت باید پر وزلو کسانو د کورونو د پلورلو په بیو بیا کتنه وکړي. نور تفصیل د سفیر ولستانګزی په راپورټ کې اوري.
د سرپنا نلرل د یو شمیر افغانانو لپاره غټه ستونزه ده چې د ښی حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د افغان ولسمشر استازي هم مني او په هوارولو یې ټینګار کوي. احمد ضیا مسعود وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې یو کس یوازې د یو کور د اخیستو حق لري، خو دلته شتمنو څو کورونه په لوړو قیمتونو اخیستي دي. ښاغلی مسعود چې د ښار جوړونې وزارت د رپورټ ورکولو په غونډه کې برخه اخیستې وه، دغه وزارت په کړنو انتقاد وکړ او ویې ویل چې باید د ټولنیز عدالت د نقص مخنیوی لومړیتوبونو کې ځای کړی.
دغه ماستر پلان په شکل تروازه متأسفانه د شرایط بزرګ چیزی دیده نمیشه.
دی وی په لوی ښارونو کې د ماستر پلان تطبیق په واضح شکل نه لیدل کیږي. په تقسیمي پلانو کې هم موږ ګورو دا خبره نه ده مراد شوی. مثلا په هر خاري سکتور کې د هر سیمې ځای لکه تجارتي ساحه یا صنعتي ساحه بیلوي. په کابل کې چې زموږ سیاسي مرکز دی دا خبره هیڅ نه مراتېږي. قیمتونه چې تاسو یکدې او 1000 ډالر وي خو څوک چې عاید ډیر کم دی د هغه ستونزه څنګه کیږي؟ څوک چې په شیرپور کې لوکس کورونه لري دوه درې کورونه دلته هم اخلي عدالت نه تضمینیږي. کلونه کیږي چې د کابل او ولایتونو اوسیدونکو په خاص ډول د دولت مامورین چې په میاشتنې تنخواه خپل ژوند مختبیي د کورونو له نشټوالي شکایت کوي. د اصلاحاتو او خی حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر غنی استاذ احمد ضیا مسعود وایي لدی چې یو شمیر خلک له کلونو راهیسې د سرپناه له نشټوالي پرته ژوند کوي باید په راتلونکو څو کلونو کې د کورونو خاوندان شي. په عین حال کې د ښار جوړونې وزارت سرپرست دغه وزارت په کارونو کې د زورواکو له مداخلې خبره کوي. حسن عبداللهی ښاغلي مسعود ته د زورواکو د مداخلې د مخنیوي د ښاروالۍ او ښار جوړونې وزارت ترمنځ د هماهنګۍ او د غیر پلاني سیمو لپاره د یوې واحد پالیسۍ د رامنځته کولو وړاندیزونه وکړل. د وی ستاسو ملاتړ کوي او ښاري حکومت یو لاسې وي یو ځواب ویونکی موجود وي ان شاء الله موږ او تاسو خپل هدفونو ته رسیږو. زه ډاډه یم لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان او کابل د اوسیدونکو یو امید د حساب ښار ګوټه ده. د ښار جوړونې وزارت وایي دا وزارت په پام کې لري چې هر کال به سرپناه کسانو ته تر 10000 کورونه جوړ کړي او اوس وخت 10 میلیارډ ډالر د ښار ګوټو او کورونو په جوړولو باندې دي. د وزارت له حکومت نه وغوښتل چې اړو کسانو ته د کورونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوریدي استرالیا محافظه کار حکومت د خپل هغې پریکړې دفاع کړې چې لمخې د انډونیزیا له لارې استرالیا ته د پناه غوښتونکو مخه نیول کیږي. د دې اقدام هدف په ځانګړي ډول استرالیا ته د افغانستان، پاکستان او د ایران وګړو د ورتګ مخنیوي ښودل شوی دی. په دې اقدام سره په زرګونه پناه غوښتونکو په انډونیزیا کې پاتې شي، خو انډونیزیا خبرداری ورکړی چې که داسې وشي نو دوی به هم په وړاندې اړین اقدامات وکړي. نور حال د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
د استرالیا حکومت د سیشن په ورځ نوښت اعلان وکړ چې هغه پناه غوښتونکي چې د جولای لومړۍ نیټه ورسته د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو په ادارې یونیسیار کې راجستر شوی دي، استرالیا ته د تلو قانوني جواز نه لري. د رویټرز په راپور کې راغلی چې استرالیا به ځینو هغو پناه غوښتونکو ته د ورتلو اجازه ورکړي چې له وړاندې نمونه لیکل شوی وه، خو په همدې وخت کې استرالیا په هغې شمیرې کې کموالی راوستلی دی چې په انډونیزیا کې یې د ډېر مودې لپاره د منتظر پاتې شوو پناه غوښتونکو لپاره په نظر کې نیولی وه. د استرالیا د کډوالو چار وزیر سکاټ موریسن ویلي د نوي قانون د دې لپاره وضع شوی چې د غیوات له پاکستان، ایران او افغانستان څخه د انډونیزیا له لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه ونیسي. موریسن د چهارشنبه پر ورځ ویل چې قاچاقوړونکي په استرالیا کې د میشتېدو په هدف خلک په غیر قانوني ډول انډونیزیا ته وړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خلکو د قاچاق مخنیوي یوازینۍ لار د یوې داسې بشپړې تګلارې جوړول دي چې پکې ځانګړې سي چې دغه کسان له کومو هیوادونو راځي، له کومو هیوادونو تیریږي او کومو ته رسیږي. د دغه وزارت ویان مایکل ټین په جاکارتا کې خبریالانو ته ویلي هغه څه چې روښانه دي دا چې دا د استرالیا پالیسي ده او یوازې به د دوی لخوا پلي کیږي. دی وایي که چیرې د استرالیا په دې اقدام سره په انډونیزیا کې د پاتې کیدونکو پناه غوښتونکو شمیر ډیریږي نو انډونیزیا به اړین اقدامات وکړي، خو نوموړي د جزئیات ولور کولو ډاډه وکړه. دغه دواړو هیوادونو یوازې درې میاشتې وړاندې په خپلو کې پوځي او استخباراتي همکاري له سره پیل کړې. د دوی ترمنځ د انډونیزیا د پخواني ولسمشر سوسیلو بامبانګ یاد هویونو د هغه د مرمنی او د نور انډونیزیایي لوړپوړو چارواکو په اړه د استرالیا د جاسوسۍ له کبله درس رامنځته سوی و او څو میاشتې دوام وکړ. که څه هم د نورو هیوادونو په مقایسه استرالیا ته د پناه غوښتونکو شمیر ډیر کم سوی، خو دا یوه بېله سیاسي موضوع ده چې د دغه هیواد صدر اعظم ټوني ابوټ د تیر کال تر انتخاباتو دمخه په کلکه ټینګار ورباندې کوه. یونیسیار په انډونیزیا کې د 1,463 تنه پناه غوښتونکو نومونه لیکلي دي چې د اپریل له میاشتې تلو ته انتظار باسي. په جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ چارو په اداره کې تقریبا هر اونۍ د شاوخوا 100 پناه غوښتونکو نومونه لیکل کیږي. د استرالیا د کډوالۍ چارو وزیر موریسن په دې اړه څه ونه ویل چې په بریزبن کې د جیشل هیوادونو په سرمشریزه کې به ټوني ابوټ او د انډونیزیا ولسمشر پر دې موضوع خبرې وکړي که څنګه. خدای وویل مخکې تر دې چې دا پریکړه اعلان سي انډونیزیا ته بشپړ معلومات ورکول سوي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ایمل له کندهار لیک چې له اشرف غنی څخه زموږ هیله داده چې زموږ ولسوالۍ ته د ملي اردو ځواکونه راوستوي، ځکه چې دغه ولسوالۍ ډیره ناامنه ده. صابر د هلمند ګرمسیر له ولسوالۍ څخه لیکي چې له اشرف غنی څخه زموږ هیله داده چې ډیر ژر نوي کابینه جوړ کړي او داسې کسان پکې وګماري چې په فساد تورن نه وي. د افغانستان خارونه چې د ناپاکو یا کانالیزاسیون له سیستمونو څخه به برخې دي، څو خارونه د پاکو اوبو رسولو سیستمونه لري. په دې اړه د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزاسیون لوی رئیس څخه چې د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو میلمه دی نور معلومات اوریدلی شئ. د انصاف په لټه کې بل پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو اوس د خپرونې دوهمه نیمایي ته رسیدلی یو. محمد وایس سمیم ته بیا هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د کابل امنیتی چارواکي وایي چې د نهمي امنیتی حوزې اړوند د تیرې شپې په ډلیزه او انتحاري حمله کې څلور حمله کوونکي وژل شوي، یو افغان امنیتی ساتونکی او دوه بهرنیان ټپیان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر خلکو غږ وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې او په چارو کې د اساسي بدلون راوستلو لپاره وخت ورکړي. د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې خوونځي چې د وسلوالو طالبانو د تهدید له امله تړل شوي وو پرون بیرته پرانیستل شول. په ننګرهار کې د افغان ترک لیسه پرانیستل شوه. د امریکا د نیویارک ایالت لویدیزه برخه چې پکې د بیساري واورې د ورېدو له امله لږ تر لږه ووتنه وژل شوي، د واورې له یوې نوې څپې سره مخامخ ده. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانی وایي چې جنگي الوتکوی په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو او د خراسان په نوم د القاعده د ویملګری ډلې پر موقعیتونو تازه حمله کړې دي. په ایران کې د نیول شوی ایرانی ولاسله برتانوي پیغلی غونچه قوامی مور وایي چې لوري په ایران کې د حاکم رژیم له اپوزیسون سره اړیکې نه درلودې. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پرون ویل چې په نږدې وخت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو نښې نشته. او اسرائیلو د هغه فلسطینی کور وران کړ چې تیره میاشتې په بیت المقدس کې خپل موټر د ټرمپ په وطنځای کې پر خلکو ور برابر کړ او دوه تنه یې ووژل.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده azadiradio.com. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې موجونو، یعنی په افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپو او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ. او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورئ چې پکې د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزاسیون له لوی رئیس سره خبرې شوې دي، ستاسې پام راګرځو د انصاف په لټه کې پروګرام ته چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې را باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازې په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
په دغه خبرونه کې مو د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې څېړلې چې وايي برېښنا نه لري.
زما نوم ډاکټر یعقوب دی.
کوم زنه خبرې کوي؟ ستونزه مو څه ده؟
زه د چرده غوربند نه غږېږم. ازما مشکل برق دی. پنجوز کالا قدامت تاریخی لاری ازما بند برق و ایران دی. سوک ترمیم نکوی. سل مرتبه ما ارتباط داخستم. وزارت نه، ریاست نه، معینیت نه، سوک غم نخوری. قریبا سل پایا یا اتیا پایا هم رسیده لیدی. دا دروغ وایي یو میاشتې پاس دو میاشتې پاس درې میاشتې پاس.
څو کاله کېږي چې په قربان کې دا ستونزه شته؟
تقریبا 15 کاله. باندې برق زما مکمل هم ویران نه دی، فقط څو توربین خراب شوی دي. توربین همالته رسېدلی دي، څوک فعال نه کوي.
هلته څومره کورونه بې برقه دي؟
2000 کور ولسوالي مې برق ضرورت لري.
نو تاسو چې د اوبو برېښنا وزارت یا برېښنا شرکت ته ځئ، دوی څه وایي تاسو ته؟
تلفون نه کړی وای، یو میاشتې پاس هغه شماره واخله، هغه بل شماره څلور پنځه شماره ما زنګ وهلی، څوک خبرې نه کوي.
اوس ټول پروان کې دا مشکل شته یا یوازې غوربند کې؟
یوازې ولسوالي. زما ولایت مظلوم والی صاحب، مظلوم ولسوال صاحب، هغه یې څوک خبرې نه کوي، څوک پوښتنې نه کوي. دوه ولسوالي شنواري سیاده، دوه ولسوالي، یو په تکوګار نه لرم، یو قمندان زورګي نه لرم، یو ماجری خیمنشین نه لرم، یو بلند منزل اپارتمان نه لرم، یو کور زوراباد کور نه لرم. زما خلک، زما دوه ولسوالي.
د غوربند ولسوالۍ د خلکو د ستونزې په اړه مو د برېښنا شرکت لویان وحیدالله توحیدی سره مرکه کړې ده.
موږ د غوربند ولسوالۍ په سیاګرد کلی کې همدا اوس حدود 900 کورنۍ د برېښنا د نور څخه مستفید دي. حدود 3-4 کیلوواټه برېښنا لرو. د دغې پروژې د انکشاف لپاره د یو روسي کمپنۍ سره د اوبو برېښنا محترم وزارت یو تړون لاسلیک کړی چې دا به ډېر ژر 93% یا 93% چارې پر مخ تللې دي، او حدود 90% پاتې ده چې دا به هم ډېر ژر د هغوی لخوا ترمیم کړی شي، چې دې سره به د چاردارې او د دې هغه تر څنګ نور 8 کلي به د برېښنا نور څخه مستفید شي، او حدودا 3.5 کورنۍ به د برېښنا څخه مستفید کړي.
یعنی ولې له دیارلسو کلونو راهیسې دې برخه کې کار نه دی شوی؟ آیا امنیتي ستونزه ده که بله څه خبره ده؟
د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلیت دا دی چې د تولید او د انتقال مسؤلیت لري، او د ویش مسؤلیت لري، د بندونو د جوړولو مسؤلیت، او د هغې د پالیسۍ او د هغې تطبیق د اوبو برېښنا د محترم وزارت دنده وه. چې دا پوښتنه چې دا ولې احداث شوی نه دی، یا کوم ستونزې ورسره وي، یا مالی یا هم امنیتی، هغه کېدای شي چې د اوبو برېښنا محترم وزارت مطبوعاتي څنګه تستویل.
تاسو مخکې ویل چې دا تخنیکی چارې او د بندونو جوړول د برېښنا د وزارت په غاړه ده، نو تاسو څه پلانونه لرئ؟
د جلالت مآب رئیس جمهور د حکم پر بنا چې هغه د افغانستان برېښنا شرکت څخه یو پاله طرحه وخته و، تر څو دوی هم وکولی شي، د افغانستان برېښنا شرکت هم وکولی شي تر څو وړوکي بندونه او اغټ بندونه جوړ کړي. هغه طرحه موږ آماده کړې و، د ریاست جمهوري مقام ته مو وړاندې کړه. سره کوم چې هدایت د مقام څخه راشي، هغه به د افغانستان برېښنا شرکت مرئي کوي. خو تر اوسه پورې د قانون له اړخه د افغانستان برېښنا شرکت د دې صلاحیت نه لري تر څو لوی او وړوکي بندونه جوړ کړي.
تویدی سیب څه ژمنه کوي؟ د غوربند او سیاګرد خلکو سره څه مرسته کولی شي؟
د افغانستان برېښنا شرکت مصوم پدې دی چې هر چیرته د برېښنا شونتیا ولري، هغه به خپلو وطنوالو ته او خپل مشرانو ته به په اسانه توګه منصفانه توګه برېښنا رسوي.
باید ووایو چې د هر خپرونې تر خپرېدو وروسته ډېر شمېر اورېدونکي موږ ته تلیفونونه کوي، خو موږ نشو کولی د ټولو ستونزې په یو وار له مسؤلو کسانو سره طرح کړو، او یا هم د حل لار نشو موندلی. نو له همدې امله د یو شمېر اورېدونکو غږونه چې له موږ سره یې خپلې ستونزې شریکې کړې په همدې خپرونه کې خپروو.
نن مې فاطمه ده، د هلمند د لشکرګات ابا زما زوی ده چې بندې دی، چې زما زوی تر خدای تېره بچه نه لري پرداګر د دنیا باندې. زما زوی دا چې بس زه د بل همسایم در بدر خپل د ماشان ډوډۍ له علاقه لرم، زه په خپله مزدوري کوم، د خپل اولادونه ساتم، یو ولستنه یا داری زما هغه تولیدلې ده. زما زوی هغه امریکایانو بوتې را څخه، زما زوی د بل پس دوه بغله پر بغله سرایي نه وه، زما په سرای کې تلاشي وکړه امریکایانو. بل ساعت چوار لا ترجمان رانه از نازوی بوته ما ارتر مال روره ده. بل ساعت از نازوی مدیه براره ترتیا موری پا غسرائی کناری لانست زستازوی بیا مالو تتلاشی که داز مشکانن دی چه باید یو سلی را سرائی مالته ور سره نه پختله تلاشي وکي ور يا مرجان ما زه درته تازه راولم تا پلاشه درکو تاغه سره کې چې تلاشي وکړ زما زه را تبوتي چې ورنه کتر زما کوچيانه چې جوړه ما ولې زاري ور زما مزورې بوتي سره لم ترجمان تم نارمال څه شي دی سره ول مور سره زوي سره مستاريږي کړ ما زما د زوي سره خمنه دي کړې خو تاسو په بل سره کې پیدا کړې سره را ته چې موري ک پیسې لري چې څه پیسې را کې خو تاسو زوي چې له کوم مارته چې زه تر د خپل تر ماشر ته دوی تیر ما زه د نیمروسه تر مزوري کړې د سراغه نه دي زما زه ما سره تیر کړې دا بل څه دي زما څه شراب ته دیونه ما زه تر خدای تیر بل هیڅ وزن نه لري زما زه درې کال کې چې دوی ولا دی را څه باندې
زاند معرفيکا مشکل دی وای
زما نوم بابرک دی د کلینګلار ولایت د کامی ورسوالۍ د دربنګ د قری اوسیدونکو ما یو تن زورواکي چې کوم د ملي امنیت کارمند دی او غالي په ډیر زور سره د زمونږ په حال لا په داسې حالات کې چې د سره جاري کاغذونه جوړ کړی او قایصابان نه پوهیږم چې د په کومه وجه یریږي او یا په کومه وجه له دغه هغه اوري حال لا چې زه قاضي صاحب ته بار بار دا خبره کوم چې قاضي صاحب د دې اسناد جاري دي زما د پیسلاته په دې مخزن وکړه چې د په مخزن کې د چا کاغذونه اصلي دي زه خو د 500 روپو په مقابله کې لا کاغذونه جوړ کړي دي او تاسو دې جاري کاغذونو ته ترجیح ورکړئ هاي هات ولېږه کلي ته چې په کلي کې خلک څه وایي جایداد د چا دی خو د دې باوجود هم قاضي صاحب د هغې په طرف ته غوږ نه کړئ هغه غلی ناست په یوازې د دې چې زما جواب وایي ما سره قاضي صاحب جواب وایي نو په دغسې حالات کې مونږ سره
وی خبرونه کې تاسو دا مشکل څیړل او چارواکو دا غکړه
او چارواکو پیټر وسه پورې هغه چې د ستلې محکمې چارواکو زما هغه اوریدل او دا دوسیه نقص کا واپس راولېګل تقریبا په لاسو ما دوی دا ما تکړې و چې یو خمرور د زمان لاندې راغلي دا بل نه چې دا شرعي قواله لې ما زه ته پرون من قاضي شپ ته ویلې چې زه غواړم چې دا ته مکتوب ورکړې په مخزن کې خپل ځمکې پیدا کړي دا مکتوب ورکړې په املاک کې خپل ځمکې پیدا کړي مال مکتوب ورکړې دا مکتوب ورکړې په زراعت کې خپل ځمکې پیدا کړي چې ولی ما غیر حق په عذاب یو چټی په چټی لادري نیم کال اوس چې زه په خپل ځمکه باندې کوم را په عذاب کړم نو هیله کوم زما له چارواکو نه چې چارواکي زما لا غا غوري زما لا موضوع دي سړنې باندې ونی شو یو هاي حق دی راوځي چې کلیتا دو جمعهونه دي جمعې په ورځ باندې په دو جمعهونه کې یو کس کې ته ویل چې دا جاده د دل پلار دی بالکل صحیح ده کله نو په کار دار چې لا چارواکي د وظیفې نه مل شي د خپل وظیفې نه لا ولا استفاده کوي
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبه او یک شنبه په ورځو شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ په دې پروگرام کې د افغانستان د کانالیزاسیون او ګورسولو له لوی رئیس داد محمد بهیر سره خبرې کوو ښاغلی بهیر ډېر زیات سړی مشه بخیر
راغلئ
ښاغلی بهیر ستاسو د ادارې له تاسیس نه څلور کاله تیریږي خو خلک د ګورسولو په برخه کې او د کانالیزاسیون په برخه کې اوس هم ستونزې لري او ولې دغه ستونزې له خلکو سره شته او شکایت کوي ستاسو له کارونو نه
افغانستان د ګورسولو د کانالیزاسیون اداره له کوم کال چې ایجاد شد تقریبا څلور کاله یا چې باندې څو میاشتې باندې څلور کاله تیریږي په دې وخت کې په دې موده کې خودوی اول تخنیکی ستونزې باید وڅېړي د اوبو منابع باید پیدا کړي سروې او ډیزاین باید وکړي مطالعات امکان سنجي باید وکړي موږ په دې اول دوه کالو کې خو موږ د ټول افغانستان په کچه باندې چې کوم پلانونه موږ جوړ کړي وو لنډمهالې منمهالې او اوږدمهالې پروګرام په لنډمهالې پروګرامو کې موږ وکولای شو چې دغه د ټول دېرش ولایتو د افغانستان د اوبو منابع چې د اوبو منابع په کوم ځای کې دي اوبه خو چې دي د څښاک اوبه خو باید د کیفیت او د قیمت له نگاهنه وڅېړل شي او د هغوی موقعیتونه بیا د هغوی لپاره بودجه او د هغوی لپاره ډیزاینونه خو په څنګ د هغه کې موږ په لنډمهالو پروګرامو کې هم وکولای شو چې بعضې پروژې پلې کړو مخکې له دې نه موازي له مطالعاتو سره موږ خپلې پروژې هم عملي کولې چې له هغې جملې نه موږ په دیارلسو ښارو کې مخکې پروژې درلودلې تقریبا هغه هم 340 ښارو ته ورسېدې په دې څلورو کلو کې او 300 میلیونه ډالر په شاوخوا کې له هغه نه پورته سرمایهګذاري پکې وشوه چې بهرنۍ مرستندوی جذب شوې افغانستان ته د اوبو لپاره لابراتوارونه جوړ شوه د اوبو د کنټرول په خاطر باندې چې هغه د اوبو د ریچارج ممانعت مثلا بفر زونونه یا پروټکشن یا محافظتي زونونه جوړ شوي دي او په څنګه دی په دوه ښارونو کې چې هلته ډېرې محدودې پروژې په طور د مثال اوس موږ په هرات کې 8000 یا 10000 کورونو ته اوبه ورکولې اوس په هرات کې تقریباً پنځه نوي په سلو کې د ایرات کار د مخکړه ده مثلا په کابل کې 4000 کور او تقریبا شپږ
تاویازه په مجموعي توګه د ټولو خارونو ته پام کینول سره څومره فیصده خارونه ستاسو د پوښښ لاندې یعنی اوبو رسیږي او کانالیزاسیون سیستم ورته جوړ شوی ده
منګه اوس تقریبا په 15 ولایتو کې ټول مرکزونه د خارونو چې دی او په څنګه ده کې هغه نیمه خاري ولسوالیانه چې لکه مثلا په ایرات کې اوس منګه ډیر لسته ناحیه ده چې په خار کې دی هغه ټول اوبو لري او په څنګه ده کې اوبو و ناهیوت نور ته چې هغه په حساب ولسوالیانه دي هغه خارو ته هم موږ وسوبه ورکړی دي مثلا په مزار شریف کې موږ اوس په بلخ کې په خپل د مزار په خار کې ټول خلک وبلري فول او په څنګه ده کې په ولسوالیانو کې مثلا بلخ ته او په حیرتانو کې مثلا په کندوز کې اوس موږ په امام صاحب کې خلک ته وبو ورکړو ته هم د پروژه روانه ده د علي آباد او خان آباد د امام صاحب کې ادي کندوز کې او په څنګه ده کې د خپل د قندوز په خار کې همدا شانته هم په هلمند کې موږ اوس د اوبو پروژې لرو په کندهار کې په تور د مثال 2500 کور اوبه درلودلې اوس په کندهار کې 1000 کور نه اوبه لري کوم کورونه چې په خار کې شامل دي ټول اوبه لري
خو د ښارونو مسله شوله په خپل اوس په مرکز د کابل کې دوه رقم سیستم دوه رقم استوګنونو کې خلک ژوند کوي یو پلاني صحي دي چې د دولت پروژې دي او بل غیر پلاني چې په خلکو لخوا جوړې شوې دي یا ویشل شوې دي له خلکو لخوا نه او هلته دړای دولتي پروژې په ډیره کندې سره په مخزي خو په دولتي پروژو کې هم ځینې پروژې شته چې لاله تم او بو نشته یعنی د ابرسانې پروژې هلته نه دي تطبیق شوی
کابل په خور کې تاسو خو وینئ چې د کابل خور ډیر زیات انکشاف وکړ د کابل خور اصلا د کابل د خور وبو تقریبا په مجموع کې د سردار داوود خان په وخت کې د ماستر پلان جوړ شوی و منګه د کابل په خور نفوس څلور لکه 15 لکه روپۍ نفر پورې و دا اوس چې خور وسط پیدا ک تقریبا 15 شپږ میلیونه ته د کابل د خور وبو چې هغه 9 میلیونه متره مکعب د کال دی دا 9 میلیونه متره مکعب وبو د کال کې چیرته موږ تقسیم کو په خاریان باندې یو نیم میلیون نفوس ته کفایت کوي موږ ځکه د وبود یا کفر د ریچارج په خاطر باندې او د وبو په نظر نیولو سره دغه د کانالیزاسیون مزله هم تاسو ته اشاره وکړه چې خلک ناراض دي نشته اصلا په افغانستان کې هیڅ کانالیزاسیون نشته کانالیزاسیون خو باید تعریف کړی شي چې کانالیزاسیون کوم د کانالیزاسیون چې هغه د ځمکې د سر وبو دي د ځمکې د لاندې هغه د ځمکې د لاندې وبو چې د اشپزخانه او تشنابو وبو دغه د موږ مسولیت چې هغه هم مزله ده په افغانستان کې چې ډېر غټ سرمایه غوړي
ولې دغه مزله تاسو نه ده حل کړی تر اوسه پورې په کابل کې اتیا فیصد بدرف ساگانی یا سپتیک ساگانی جذبی سیستم دی ولی تاسو د عامه پوهاوی پروګرامونو لاره دغه نه تشریح کړی چې دغه ساگانی په داسې سیستم ما جوړوي ځکه چې ټولې وبې جذبی کی او نورې وب خرابوي هم دوز د څخه کو بچي تاسو کو وګوري دغه په سر باندې یو رقم خاص هغه غوړ لري وب یعنی پاک او درشتي وب نشته ایس په هیڅ ځای کې ولی دغه مازله تاسو د عامه پوهاوی پروګرامونو لاره حداقل ته نه دخل کو ته تشریح کړی
د منګه د عامه پوهاوی کته سیوینه له میډیا و نه تاسو له کته تاسو غوښنه دوستان چې تلویزیون ناراضي یا مثلا له میډیا ناراضي دی ول لار نه خلکو ته خبرو او په څنګه دي چې موږ سي تبلیغات لرو کور په کور کې چې په جماعتونو کې په مکتبونو کې په کوم ساحه کې چې موږ د وبو پروژې دی هلته کوم ځای کې چې موږ سره مرستندوی اداره کومه تاسو به چې د کانالیزاسیون لپاره د ککړو وبو د سیستم لپاره چې په کابل کې جوړ شي تا نه په کابل کې یو میلیارډ ډالر ته ضرورت ده او وبو اول ضرورت ځکه چې وبو نه داس نشه کولای چې په ځلوب سیستمونه جوړ کړي ککړ وبو سیستمونه جوړ کړي اما هغه وبو چې دی هر نفر ته باید یو سلوشن لیټر وبو ورکړی شي ته څو پورې تاسو د فاضلاب سیستم هلته په حاله وساتل شي که چیرته وبو نه وي فاضلاب به نتیجه داسې نلونه چې وچ وچ مصرف ته بیځه موږ اول باید خلکو ته وبو ورکړو مرستندوی داریم چې د دولت خو په دې کې هیڅ امکانات نه لري دولت په کچه باندې دولت خو د کارمندان او ماشینه نشي ورکول دا پادشاه بهرنۍ مرستندوی بهرنۍ مرستندوی ادارې وای و تاسو اول خلکو ته وبو ورکړي باید سلیر ساته په کور کې وبې سلیر ساته چې په نالو کې وبې ته څو ته وکول چې فلاش سیستم فعال کړي تاسو وګورئ مکریانو چې کوم ورځ باندې وبونه یا په کوم بلاکو کې چلته دغه سپټیک هغه د چاګان دی یا مثلا هغه د فلاش سیستمونه دی یا کمودونه دی عامیانه ژبه چې وبونه یو ورځ هم غلطه هغه ځتی باندې نور ځکه وبو باید 24 ساعتي او 24 ساعت وبو په کابل کې موږ نه لرو موږ باید له بهر نه وبو ورته راوړل کابل ته او د کابل په خور کې چې کومي وبو دي ما درته اشاره وکړه چې چیرته په سټانډرد باندې معیاري باندې چې هم د وبو او هم د کانالیزاسیون یا د ککړو وبو و د هغه سیستمونه باید موجوده حداقل باید یو سلوشن لیټر په شوانه روز کې هر کور ته ورکړه شهر نه پرته او کور کې باید 24 ساعت وبو اول باید معذرت چې موږ اوسر چرته پروپوزل نه کوو پیشنهاد نه کوو. خب څنګه دی هم موږ سره ژمنه شوه چې د کابل په ښار کې نړیوال بانک چې و پروژه اوس موږ ډیزاین کړه مطالعات د امکان سنجي اخلاص شو په څلورو ناوو کې بل خیره دغه پروژه چې موږ اوس پروپوزل لاسلانده ده کار شروع کړی ده خپل مطالعه ټول برآوردونه او ډیزاین او هغه امکان سنجي مطالعات شوي دي په څلورو ناوو کې به دغه پروژه له خیره پوله کېږي ځکه سټیپ په سټیپ باندې یا قدم په قدم باندې به کېږي. دا ټول د ځمکې لاندې کار ده ملکیتونه د دلته د اوبو منابع په نظر کې نیول کېږي او د دې لپاره ډېره غټ سرمایه
په کابل ښار کې غیر معیاري لوړپوړي ودانۍ جوړې شوې دي چې په هیڅ ډول باندې د دوی د بدرف سګانو ته یا د فاضلاب د ویستلو لپاره معیار نه دی ټاکل شوی. یعنی دوی خپل فاضلاب د موټر له لارې انتقالي چې دا یو غیر معیاري او غیر سټنډرد کار دی. باید دوی ته لاره ټاکل شوې وي چې په دې لارې باندې تاسو کې ولې مو د دغو د مخنیوي په برخه کې کوم کار نه دی کړی.
منګا ټول ادارو ته مربوطه اړوند ادارو ته چې د وبود زمکه لاندې د زیرمو مراقبت په محکمه اشاره وکړه چې هغه د وبود هغه د ابوبرق خانه هم کنټرول د چې باید وشي په دې کې د وبو قانون جوړ شوی ده. یعنی د کاغذ په مخ باندې شته چې موږ د ټول کړی د امازه چې په عمل کې افغانستان کې قانون نه تطبیقي هغه زور وکاند چې په د مثال هغه جوړ کړی د بلند منزل جوړ کړی یا مارکیټونه جوړ کړی دي د هغه ټول سپټیک ساګان اوس ګل بهار سنټر څومره یو غټ مارکیټ ده. بار سنټر اوس خپل ځمکه لاندې عمل ته څاګان لري سپټیک له مغزانه په موټرو کې بس په ټانکرو کې یي دوی لپاره هم ډېر په قیمت سره تمامېږي هغه سیستمونه نه لري. موږ ټولو سره په تماس کې دغه اوس په آریا کې شهرک آریا کې هغوی جوړ کړي دا سیستمونه او ډېر اقتصادي سیستمونه دي چې د دوی اوبه کولی شي بېرته مالته د خپل پارک او د خپل سرسبزۍ لپاره ځینې ګټه واخلي او کود یې واخلي هغه هم په کرهڼه کې ځینې استفاده وکړي د دوی د حاصلاتو د هغه دپاره د ګلانو د سبسبزۍ لپاره د سرسبزۍ په خاطر باندې یادونه خاطر باندې په دې باندې اوس کار روان ده. خدا ټول کارونه وخت نیسي ځکه چې اول خو باید سرمایه موږ ولرو بودجه ولرو دویم داله چې خار او یا پسول کې غیر پلانې ده. تاسو فکر وکړئ چې په دې غیر پلانې کوڅو کې یو نفر څومره په سختۍ باندې تیریږي اما اصلا چې یو خار جوړیږي د خار اساسات چې دی هغه باید مخکې لیدنه چې خار جوړ شي باید جوړ شي له بعد هم چې په افغانستان کې اول خارونه جوړ شوي دي با لغنه اوس په اساسات باندې اساسات اوس قیمت درې چنده اوچته دی.
خبر زه قطع کوم ډیرو بخی په خیرخانی مینه کې چې کورونه له پخوا جوړ شي یو دولتي پروژه وه د هر دوو کوڅو ترمنځ یو وړه کوڅه د دې لپاره پرېښودل شوې چې بالاخره د همدغه سیستمونو لپاره کار ترې نه واخیستل شي دا کار ولې نه دی
هغه هم غیر معیاري دي. هغه کوڅه چې دی جوړې کړې ده که تاسو اوس رغل یا سګور چې د ټول تشنابې سوریا ما قطه دي د دوید ما په هغه ټول کثافات د انسانانو په مکسو کې دي نور په کوسو کې بوی جوړ کړره او با لغنه چې بارانونه پیرازي هغه ټول
کثافات د دولت کمکاري نه و چې بلخ هغه ته کار نه کړه
کاملا کمکاري کار چې چیرته جوړیږي مخکې له دې نه چې خار جوړ شي هغه ته ټول د زمه کلان تاسیسات چې هغه اولیت تاسیسات هغه ته نل دوانی مخکې نه کیږي د وبونل د کثافات او د ککړو وبونل د مخابراتو د برق سړک پیاده روونه حداقل پیاده رو باید 2 متره چې هغه با هر سل متره بعد باید یو منهول ولري چې ورکوشه که چیرته د زمکه لاندې الته کوم نال خرابېږي یا کوم لاین خرابېږي د برق ورکوشه هغه جوړ کې ترمیم کې آزاد باید یو سړی یو قط کې وګرځي لکه په نورو ملکونو کې چې دي. دلته خو کورونه جوړ شوی دی اسې یو په بل پسې سریخ دي کوڅې ډېرې وړې دي دا اوس
یعنی د غیر پلاني کورونه چې جوړ شوی دي ټول دغه مشکلات جوړ کړي دي او غیر پلاني پروژې او غیر پلاني پلان منزلونه
بالکل بالکل اوس دغه کوڅو کې چې پاسته خځه په دې زاړه خور کې مثلا دا مخامخ کارت نه وي وګوره چې په کوڅه کې یو نفر له کراچۍ سره نشته لري په دې کې به چیرته د ککړو وبو نه لري چیرته به چخاک دی وبو نه لري چیرته به مخابرات ولا لري چیرته به برق نه لري دا ټول غیر معیاري دي او که چیرته د خلکو کورونه لنګي اول تخپل پروګرام تطبیق کړي نو ته به د خلکو د ملکیتو د خلکو تاوان به ورکړي چې هغوی کورونه پکې جوړ کړي دغه ځکه د سرمایه د ړنګېدو یو مصرف ده د ملکیت او د جوړېدو بل مصرف ده او د خلکو د ملکیت د تاوان موضوع بل موضوع ځکه چې قیمت ډېر اوچتېږي اوس په یو ښار کې چې مخکې جوړ شوی په هغه کې د ککړو اوبو سیستمونه او د اوبو ډېر ستونزمن.
بله بېرته به د اوبو رسولو برخې ته راشو. په افغانستان کې به په خصوصا په مرکزونو کې شرکتونه دي چې د اوبو رسولو دندې ترسره کوي یا په غیر معیاري یا معیاري خو مقصد خلکو ته اوبه رسوي. تر څومره پورې د دوی له کارونو تاسو راضي یاست او ارقام تاسو سره څه دي چې څومره شرکتونه په دې برخه کې فعال دي؟
دغه شرکتونه چې مخکې ما ویل دغه غیر قانوني شرکتونه دي ټول خپل سره دي دوه ته چار جواز نه ورکړي دوی باید جواز ولري دوی باید تخنیکی او دوی وبو کیفیت چې وبو کیفیت ټول باید په نظر کې ونیول شي هغه ټول خپل سره دي یو چې دي هر چیرته خپل سر چا باسي خپل سر باندې کورو ته نه تیر کړي خو موږ اوس پرې کې دی په دې باندې یو مقرره اوس موږ شروع کړی ده چې دا مقرره دوی چوکات ته راول ځکه که چیرته موږ باندې وو موږ باید خلکو ته
وبو ورکړو ترڅو چې مقرره تطبیقیږي ټول 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 ځای دوی کار نیسي دي
نه د هغه لپاره اوس موږ پرون هم هغه درلودله غونډه چې د نړیوال بانک له خوا نه د شلو غیر پلاني سوالو لپاره موږ ته بودیجه راکول کیږي په نامه د کرب کابل اپریټینګ پروګرام چې د ښاروالۍ په چوکات کې کار کوي موږ هلته هم کار کوو چې دونرانو نه ورته امکانات واخلو او دوی هم چوکات ته راولو موږ غواړو چې خصوصي سکتور ته رشد ورکړو خو دوی ډېر په اسانۍ سره کولی شي خپل چوکات ته راشي که چېرته دوی انعطاف پذیر واوسي چې دوی همدغه دوی خپله په خپل حالت باندې پرېږدو دوی تخنیکی ستونزې او د اوبو کیفیت او کمیت ورته موږ وڅېړو او دوی د موږ د مراقبت لاندې راشي کولی شي موږ له دوی نه کار واخلو او په څنګ دې کې موږ نور شرکتونه هم چې غواړو چې حتی خصوصي یا سکتورونه موږ هغو ته هم رشد ورکړو ځکه چې موږ نه شو کولی په یوازیني حالت باندې چې بودجه ډېره زیاته ورته پکار ده په پلاني سال کې به موږ خپله کار کوو په غیر پلاني سال کې موږ غواړو چې زیاتره شرکتونو ته ونډه ورکړو چې شرکتونه داخل دي او چوکات ته راولي او مقرره ورته جوړ کړو د هغوی سرمایه نه باید ګټه واخیستل شي دغه امکانات هم پټه وخت شي په مناسب نرخ باندې او په افغان کیفیت دی وبوندې
په پای کې وړو ستاسو تعهد وورو خلکو ته تعهد کوي چې په څومره وخت کې به بل اخره حداقل کډ نورو ولایتونو د لرو پروتو سیمو نه کېږي د مرکزونو او بل اخره د خپل د کابل د ښار ناحیو ته تاسو وبو رسولې شي او د کانالونو سیستم به جوړ شي
په پنځو کالو کې زه خلکو سره ژوند کم کې ژوند ول خیره منګه مخکې له مخکې نه بودیجه ورته تدارک کړی ده په پنځو کالو کې به د کابل ټول پلاني خار کور په کور نل کې ولري دی وبو عام د ککړ وبو لپاره موږ فقط څلور نه یو نو اوس منځوري اخسر دغه مطالعات کړی دی نړیوال بانک نه ججمنه شوه ته اوس پورې منځور نه ده په دغه کارکېج د انتخابات کې لږ زره پال شو نو کچر ته د څلور نه موږ فعال کړو شو او وبل بهر نه خار ته راوصل شي بیا موږ ول شو چې د خار د ککړ وبو لپاره سیستم جوړ کړو اما د پیل لپاره هغه یو سلوشن ته روبه در نه پر لپاره کار دی او د کابل د خار وبو دومره نه دي موږ باید بهر نه د شاتوت به بند باندې اوس کار روانه دی وبو برېښنال خونه او د پنشیر په سیند باندې که چېرته دغه بندونه فعال شي بیا موږ کولی شو چې د ککړو اوبو سیستمونه هم آزادانه خلکو ته جوړ کړو اما د فعلا لپاره د ککړو اوبو سیستمونه ډېر زیاته سرمایه هم غواړي او اوبه غواړي اوبه نه شته
افغانستان د کانلیزاسیون اوبو رسولو عمومي رئیس داد محمد بهیر کور ودان رادیو چې موږ سره مرکه وکړه
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم کچھ جی پابنو جار کم درخم کچھ جی پابنو جار کم درخر جم
بل بل
می اسمان تر گریوان در سیج من گل بمی اسمان تر گریوان در سیج تنا کی پرسر وٹو بام برت در زم تنا کی پرسر وٹو بام برت در زم سوال گدن جواب نہ ہے چت جی بس وچی تمین وزرنا چم کت جی بس وچی تمین وزرنا پور سر پانی اور چلاوم گرت درجم پور سر پانی اور چلاوم گرت درجم سوال گیا جواب نہ میرا